آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
درانو اوریدونکو ستړی مشی ز نوشابه شنایم نن د یک شنبه ورځ د اسمبلې د میاشتې ومه د اګست له 28 سره برابر ده. دا وخت په واشنگتن کې د سهار 10:30 او په افغانستان کې د ماښام 8:00 دي. دا د ازادي راډیو د خبرونو په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپل ماښامنۍ خبرونه پیلوي. په روانه خبرونه کې د خبرونو سرټی کې بشپړ خبرونه سیمه ایز او نړیوال رپورټونه درته خبرو. لمړی پامو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته.
افغان چارواکي وایي چې په مختلفو ولایتونو کې 50 طالبان وژلي، 22 نور ټپیان کړي دي. پاکستانی ځواکونو د کوټې د ښار په جنوب لویدیځ کې پر یو مدرسې چاپه والي 100 افغانان یې نیولې دي. او د کولمبیا حکومتي چارواکي وایي چې د حکومت او د فارک د یکی ډلې سره به راتلونکې میاشت رسمن د سولې موافقه لاسلیک سي.
درانو اوریدونکو د پوره خبرونه لا اوریدو وروسته دا رپورټونه هم درته خپرو. د افغانستان ولسمشر وایي چې د خو خاري خدمتونو وړاندې کولو لپاره باید د ښاروالانو صلاحیتونه قانوني شي. په نړۍ کې شاوخوا 4 میلیارد خلک د خپلو ضرورتونو د پوره کولو لپاره په کافي اندازه اوبه نه لري. د هوا ککړتیا په کور کې دننه وي یا بیرون د خلکو لپاره د عامې روغتیا په برخه کې یوه غټه ستونزه ده. او د سپورت ماینانو په شمول یو زیات شمیر خلک اوس د بدن نه د ناپاکې وینې د را ایستلو لپاره د کمپینګ له چینایي طبي طریقې نه استفاده کوي. دای چې څرنګه په رپورټ کې به روښانه شي. دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته حسیب الکوزی د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
د افغانستان د دفاع وزارت دغه هیواد په مختلفو ولایتونو کې د افغان ځواکونو په ترسره شوي عملیاتو کې د 50 وسلوالو طالبانو د وژنې او 22 نورو د ټپي کېدو ادعا کړې ده. دغه وزارت په یو بیان کې راغلی دی چې په وژل شویو کسانو کې د طالبانو د ډلې و قمندانان هم شامل دي. د دفاع وزارت په دغه بیان کې راغلی د عملیات چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په 10 ولایتونو کې ترسره شوي دي، پکې د ملي اردو 8 سرتیري هم وژل شوي دي. د حکومت وسوالو مخالفینو لا تروسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې آن پایتخت یې د ترانسپورټ، کانالایزیسیون، اوبو رسونې او د شنو سیمو له پلوه یو منظم ښاري سیستم نه لري. د افغانستان ولسمشر د ښاروالانو په دویم ملي کانفرنس کې چې نن د ارسوي وویل ناکامه ښاري سیستم افغانان کړوي او ښاروالان باید دې برخې ته جدي پام وکړي.
د ولس توقع داده چې دا تعلیم یافته قشر، دا قشر چې درس ویلای تجربه لري، لید لري، باید ښارونه بدل کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کابل ښار پاتمې ناحیې او د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې دوه ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د څانګې مسؤلین وایي د کابل ښار پاتمې ناحیې کې 15 میاشتنی ماشوم د پولیو په ناروغۍ اخته شوی دی. د کتلوي معافیت د افهام او تفهیم د برخې مسؤول میوند امریکا ژغته ویل دغه ماشوم ته چې د زړه د سوري په ناروغۍ هم اخته دی په منظمه توګه د پولیو څاڅکی ورکول سی دی. د میوان په وینا سره لدی چې په تیرو 3 کلونو کې په کابل کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوې نه وه، خو د افغانستان په 23 ولسوالیو کې چې د کابل ښار هم پکې شامل دی ترسره سویو طاقت ښودلې ده چې په دغو سیمو کې د پولیو د پیښو خطر موجود دی. له دې مخکې په کابل کې د پولیو وروستۍ پیښه په 2014 کال کې ثبت شوې وه. د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه په افغانستان کې د پولیو 8 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. پاکستانی ځواکونو د کوټې د ښار په جنوب لویدیځ کې پر یو مدرسې باندې چاپه والید او شاوخوا 100 افغانان یې چې د ترهګرو سره د تړاو شک پر کېدی نیولې دي. د ایالتي حکومت بیان انورالحق کاکړ امریکا ډخته ویل چې نیول شویو کسانو اسناد نه درلودل. چارواکو د مدرسې کتابونه هم ضبط کړي دي. دغه مدرسه د عبدالله بن زبیر د مدرسې په نامه یادیږي. چاپه د بوسامنډۍ په سیمه کې ول شوې او د برید وروسته مدرسه تړل شوې ده. د نیول شویو کسانو څخه اوس تحقیقات کېږي. دا لا معلومه نه ده چې د شنبه د ورځې چاپه ولې ول شوې، خو په هغه سیمه کې چې چاپه ول شوې هلته زیات شمېر افراطیان اوسېږي چې د افغاني طالبانو په شان ډلو سره اړیکه لري. د سوریه په شمال کې د وسلوالو چې ترکیه ملاتړ کوي او د کوردی وسلوالو ترمنځ نشتې سوي دي. نور تفصیل خلیل خان وړاندې کوي.
د ترکیه د انټولیا خبري اژانس ویل دي چې د کوردی وسلوالو په یو راکټي برید کې یو ترکیه عسكر وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د سوریه د ډیموکراتو قوا وسلوالو ویل دي چې د ترکیه جنگي الوتکو د جراپلس په جنوب کې په دوی برید کړی دي. د سوریه د ډیموکراتو قوا وسلوال زیاتره کوردان دي او امریکا یې ملاتړ کوي. د جرابلس شارګوټي د چهارشنبه پورس ترکان ونیوي خو سې داسې راپورټونه خبرې سوي دي چې دغه شارګوټي د سوریه د ډیموکراتو قواو د ډلې لخوا کنټرولېږي. تر اوسه پورې په نشته کې د ترکیه د عسكر د وژل کېدو نه پرته د نورو طرفاتو په اړه څه نه دی ویل سوي. غربي هیوادونو د دغه غوښتنو په اړه د اندېښنه لري چې په سوریه کې د ترکیه د پوز د عملیاتو هدف دا دی چې داعش او کوردي وسلوال دواړه وځپي. امریکایي چارواکو ویل دي چې وای پی جی د اسلامي دولت پر خلاف جګړه کې مهم ملګری دي، خو ترکیه بیا د دغه ډلې نه غواړي چې د دغو سیمو نه ووزي چې د داعش نه د ترکیه سره ته نږدې نیولې دي. خلیل خان، د امریکا شغ، واشنگتن.
د واشنگتن د سټوډیو څخه د سیمې او نړۍ خبرونه تیدا مورکو. د امریکا د باندنیو چارو وزیر به نن د بنگلاديش مرکز ډاکې ته ولاړ سي. دا به د جان کيري لومړی رسمي سفر شي ډاکې ته. کې د توریزم سره مبارزه د کيري د سفر د اجنډا په سر کې راځي. په بنگلاديش کې د جولای په اوله نیټه توریسي برید شوی و چې د ایشه مسولیت په غاړه واخیستي. په دغه برید کې په یو انټرنیټ کلب باندې چې وسو شل کسه چې ولسې بارنیان ووژل شول. د کولمبیا حکومتي چارواکي وایي چې د کولمبیا حکومت او د فارک کی د لابراتون کې میاشت یعنی د سپتمبر په میاشت کې د سولې رسمي موافقه لاسلیک کی او په دې سره به د دواړو خواو ترمنځ د نیمې پیړۍ جګړه ختمه شي. چارواکو دانه دی ویلي چې د دواړو خواو څخه به یو څوک لاسلیک کوي، خو د دفاع وزیر لیوس کارلوس ویلګاس ویل چې د موافقې د لاسلیک کولو نیټه به د سپتمبر د میاشتې د شلمې او شپږویشتمې نیټې ترمنځ یو دقیقې نیټه د مشرانو په تقسیم اوقات پورې اړه لري. ولسمشر جوان مانوئل سنتوس وایي چې په بوګاتا یا کیوبا کې د ملګرو ملتونو په عمومي دفترونو باندې غور کړي چې پکشي دغه موافقه لاسلیک سي. د برازیل د منفکسوي ولسمشر دلما روزف د استزاد ریم اورز پروند شنبه پورز وس و او سناتورانو د دوو شهیدانو څخه پښتني وکړي. د میرمن روزف محاکمه روانه ده او پریتور دي چې د حکومت د فدرالي بودیجې په مصرف کې قوانین تر پښو لاندې کړي دي. د برازیل پخوانی د مالی وزیر هنریک بربوسا او د ریو دی جنیرو د پانتون د حقوقو پروفیسر ریکاردو لودی پرون شهیدي ورکړه چې میرمن روزف قانون نه دی مات کړی. بربوسا ویل چې هغه هیڅ قانون نه دی مات کړی او زیاته کړه چې داسې امکان نه لري چې قانون دی په نوي بڼه تعبیر شي او بیا د حکومتي چارواکو پخوانیو کړنو ته وکتل شي چې سرغړ ونه خو بینی کړي. ټاکل شوی سبا د دوشنبه په ورځ باندې میرمن روزف د برازیل سناتورانو ته چې د هغې استیزا پر مخ بیا وینا وکړي او وروسته به سناتوران د هغې څخه تحقیقات او پوښتنې وکړي. د څو ورځو غور او بحثونو وروسته سناتوران به پر دې رایګیري وکړي چې میرمن روزف په دایمي ډول د وظیفې څخه منفک کړل سي او کنه. د برازیل د یو اتیا سناتورانو د ډلې څخه باید څلور پنځوس تنې د هغې د دایمي منفکېدو لپاره رای ورکړي. او اسلامي افراطیانو چې د اسلامي دولت د ډلې ملاتړ کوي د فلیپین په جنوب کې پر یو زندان برید کړی دی، خپل اته ملګري یې آزاد کړي دي. چارواکي وایي چې د موتی په نامه د افراطي ډله شل غړو د افراطي ډلې شل غړو پرون د شنبې په ورځ د مراوي په سیمه کې پر یو زندان باندې برید وکړي او د خپلو ملګرو تر څنګ یې پنځلس تن نور هم آزاد کړل. د موتی د ډلې کسان په دې وروستیو کې د پولیسو لخوا ونیول شول. پولیسو د دغو کسانو په موټر کې بم پیدا کړي. د موتی افراطي ډله څو ځلې لیدل سبې چې د اسلامي دولت د ډلی تور بیرغ د ځان سره ګرځي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت. د افغانستان ولسمشر وایي چې د خو خاري خدماتونو وړاندې کولو لپاره باید د خاروالانو صلاحیتونه قانوني شي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د خاروالانو دوم ملي کانفرنس یې خبري کولې وویل دغه هیواد په خارونه کې ناکامه خاري سیستم افغانان کړی او خاروالان باید د برخې ته جدي پام وکړي. په دې اړه له کابل د خبريال ممتاز بهیر رالیګلی رپورت ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه په ورځ د خاروالانو دویم ملي کانفرنس ته چې په ارګ کې جوړ شوی و وویل سره لدې چې افغانان د صفایي مالیه ورکوي خو بیا هم له یو ناکامه خاري سیستم څخه کړیږي.
د ولست توقع ده چې دا تعلیم یافته قشر دا قشر چې درس ویلای تجربه لري لیت لري باید خارونه بدل
کړي. ښاغلی غنی خاروالانو ته خبرداري ورکړ چې د هغوی د بریا معیار د افغانانو لپاره د یو خ خارجي چاپیریال پرامنځ کولو کې نغښته دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې ان پایتخت یې د ترانسپورت، کانالیزاسیون، اوبو رسونې او د شنو سیمو له پلوه یو منظم خارجي سیستم نه لري. د کابل ښار اوسیدونکو هم پر حکومت نیوکه کوي چې د کابل په ګډون په اکثره ولایتونو کې ښاروالۍګانې د ښاریانو لپاره د یو مناسب خارجي چاپیریال په جوړولو کې پاتې راغلي دي.
دغه مالیه سیمه دولت ته ورکوو. دولت باید د موږ د مالیې په بدل کې موږ ته د پام وړ کارونه وکړي. هغه خاري سیستم چې نور پرمختللي هیوادونه یې لري موږ هم له خپل دولته دغه سیستم غواړو.
ټکسونه حکومت اخلي په دوکانونو باندې، په مارکیټونو باندې او په دفترونو باندې. پته نه لګیږي چې دغه پیسې چرته مصرفي. حکومت نه هم دغه وختونه ده چې د مالیه چې دوی ترلاسه کوي دې نه باید سمه ګټه واخلي تر څو د کابل ښاریانو په ژوند کې او په زندګۍ کې مثبت تغییر راشي.
په ښاروالیو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل، اداري فساد او په دندو کې ناغېړي یوازینی ستونزې نه دي، بلکې په دې برخه کې د عصري قوانینو نشټوالی هم یو لوی ستونزه شمیرل کیږي. په اوس وخت کې د طالبانو لخوا د ښاروالیو جوړ شوی قانون په افغانستان کې تطبیق کیږي، خو افغان ولسمشر د ښاروالیو د انتخابي کېدو په برخه کې د ښاروالۍ د قانون پر اصلاحاتو ټینګار وکړ او ویل
متحد استیم به قانون اساسي
موږ اساسی قانون ته ژمن یو چې ښاروالۍ انتخابي کړو او له همدې عمله مو ځوانان په ښاروالیو کې ګمارلی دي چې کافي تګلارې او فرصتونه ولري او سبا وټاکل شي. د دې لپاره چې ښاروالۍ انتخابي شي موږ باید قانون او بنسټونه اصلاح کړو چې سبا د ښاروالۍ بنسټ د یوې انتخابي ادارې په توګه د داسې یو ظرفیت درلودونکی وي چې ښکاره تګلاره ولري. د افغانستان د ټاکنو د قانون لمخې جمهوریت ریاست، ولسی جرګه، ولایتي او د ولسوالۍ شوراګانو په ګډون د ښاروالۍ څوکیو لپاره هم باید ټاکنې وشي، خو لا تر اوسه د ښاروالانو ټاکنې په دغه هیواد کې عملي شوي نه دي. بلخوا د ځمکو غصب هم یو له هغو لویو ستونزو څخه ده چې د ښاروالانو کاري چارې له ننګونو سره مخ کړي دي. ولسمشر غني هم مني چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دولتي ځمکې غصب شوي دي چې ښاروالۍ او نور اړوند مسؤلین یې په بیرته ترلاسه کولو کې پاتې راغلي. تیره پنځشنبه د غور ولایت ښاروالۍ د زورواکانو لخوا د حکومتي ځمکو د غصب او په دې برخه کې د سیمه ییزو چارواکو د بیغورۍ له امله د اعتراض په توګه خپل کارونه په ټپه ودرول. د افغانستان د اراضیو د ادارې د شمیرو له مخې شاوخوا 4.5 میلیون جریبه ځمکه په ټول افغانستان کې غصب شوې چې اکثره غاصبین یې زورواکان دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، پاکستانی ځواکونه د کوټه د خار په جنوب لیدوس کې په یوې مدرسې باندې چاپه وهلې او شاوخوا 100 افغانان نیولې دي. نو د همدې خبرې د وضاحت لپاره د کوټنه را سره نصر الله زیرې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي غړي را سره ده. د جزئیات په اړه بده دوی نه پښتنه وکړو. زیره صاحب، ستړی مشه خبرونه ته، ولې 100 افغانان د یوې مدرسې نه نیول شوې دي او بیول شوې دي؟ بله، پښتنه واورې د زیره صاحب.
بل سوامې ورې
مهرباني.
دا څه دی چې لتیرو لڅور زرايسي د پاکستان او افغانستان پرمنځ کوم ویش دی؟ د ډیورین کرښه ده په د چمن، دا لتیرو لڅور زرايسي بند ده. زموږ ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي د دواړو هیوادونو سره دا غوښتنه وکړه چې دلته دواړو طرف خلک پراته دي چې هغه خپل کې رشتہ داران لري، قومي ثقافتي تړون لري، تجارت یې لتیرو لس ورځې راهیسې په کروڑو روپۍ تاوانونه کوي د تاجرانو. نو د دې په مابین کې دا شوشو چې د پاکستان د اسلام آباد چې کوم وفاقي حکومت کوي هغه په کوټه شهر کې پښتانه افغانان نیولې دي. موږ دا کوو چې موږ دا څنګه دا چې کوم خلک د واقعیتن هم په یو تروریزم په دغه کې ملوث دي هغه خلک دوی په کار دي چې ونیسي، لیکن عام خلک نیول دې موږ په سخته غندنه کړې ده. عام لاچار خلک، غریب خلک نیول او دا سره د پاکستان د اقوام متحده دا غد کوم چې اداره ده یونیسیار دا قانون ور سره دي او دا خلک نیول دا چې د اقوام متحده د یونیسیار او د افغانستان او پاکستان په مابین کې چې کوم معاهده شوی ده دا غیر معاهده خلاف ورزي ده. موږ د پاکستان د وفاقي حکومت د مرکزي حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې دا خلک دی لسی چې کم خلک عام خلک غریب خلک لاچار خلک نیول شوی.
ښه، زما یوه پوښتنه هم تاسې ځواب کړه چې ما غوښتل پوښتنه وکړم چې دا سل کسه افغانان څوک وو، څه کاره وو، خو تاسو ځواب کړله چې عام خلک او ناچاره خلک وو. څه فکر کوئ زیره صاحب، دغه افغانان به د هغه غبرګون په تړاو ورته خو به ضرر نه رسېدلی یا نیول شوي خو به نه یې کوم چې پاکستان حکومت دا انتقاد کوي چې د افغانستان د استقلال په ورځ د ویش پر پولې، یعنې د افغانستان طرف ته هلته افغانانو د پاکستان بیرغ سوځولی دی او دوی پرې اعتراض لري، چې د هغې په غبرګون کې دا یولسمه ورځ لکه څنګه چې تاسې ویل د ویش لاره بنده ده، چې په میلیونونو او کروڑونو روپۍ دیخوا او اخوا د پولې دی غاړه واخواړه سوداګرو ته نقصان رسېدلی دی، نو دا خو هم د هماغې مسلې غبرګون نه یي.
خبره داسې ده چې ګوره، دا یو ویش دی د اخواته د افغانستان کې، خو د افغانستان فوجونه ولاړ دي، ځینې واقعات به خامخا کېږي، خو دې واقعات ته دومره اوږده ورکول، هغه در یولس ورځې راهیسې بارډر بندول، چې هغه سه لکه تا چې وویل چې په کروڑونو کروڑونو روپۍ تاوانونه وشو، کم مال راتلی، کم چې دی میوه راتله، د دې خوا چې کوم شی روان دی، د افغانستان د خوا چې کوم راځي، یا دا خلک خپلو کې عزیزان دي، قریبان دي، رشته داریانې دي، دا تګ راتګ کېږي، دا تګ راتګ کلونو کلونو په سلهاو کلونه دا تګ راتګ کېږي، بیا چې انګرېز رالی دا وطن تقسیم کوي، هم دا د انګرېز وخت راهیسې بیا چې پاکستان جوړ شوی دی، هم دا تګ راتګ جو.
بله، زیره صاحب او به خی وخت کم دی، خبرم قطع کومه په ګل دی بدلی. تاسو خپل د اسمبلی غړی اسی، ولم غاک ناوري دل کیږي چې تاسو یې چې په کلونو کلونو موږ د اعتراض کوو، ولم څوک غاک ناوري؟
خبره دا ده چې موږ دلته د بلوچستان د پښتون بلوڅ دا ګډه صوبه ده، د دې اسمبلی په صوبایي اسمبلی کې موږ د پورته کړی دی، موږ ممبرانو د پاکستان په قومي اسمبلی کې، د په سینټ کې ملګرو موږ ممبرانو آواز پورته کړی دی، او موږ د اسلام آباد د پاکستان د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې هغه دې دا سلیت په سنجیده توګه وګوري، دا بارډر دې خلاص شي، خلک د دې تاوان بچاو شي، تاجران بچاو شي، خلک ولاړ شي، لاش ته خلک راځي، هلته ځي، دلته راځي، او دلته چې کم خلک نیول کېږي، اقوام متحده هغوی ته کارډ ورکړی دی، پاکستان کارډ ورکړی، تر دسمبر 2018 پورې هغوی ته اجازه ورکول شوې ده چې هغه دلته اوسېدلی شي، او دا خبره خو نه د پاکستان ده، نه د افغانستان ده، په دې کې ملګري ملتونه په دې کې ملوث دي، دا اداره چې ده د دې جاج اخلي، دا کوم خلکو ته چې کارډونه ورکول شوي دي افغانانو ته، کډوالو ته، دا د اقوام متحده ذمواري ده.
مننه نصرالله زیره صاحب، ستاسو د کور ودانې چې په خپرونه کې را سره برخه واخیستله، او د سلو افغانو نیول شوو په هکله معلومات اوریدونکو سره شریک کړه. کورم ودان د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. درنو اوریدونکو، د پکتیکا سوداګر وایي چې کده پنګونې په مخ کې پرتی ستونزې هوار شي، په کورنیو تولیداتو د خلکو اعتکاز زیاتیږي. د امریکا غا خبريال ابراهیم رحیمی په ګردیز کې یوې فابریکې ته ورغلې او دا رپورټ یې را لګلې ده.
محمد یاسین صافی په پکتیا کې د کڑکای او دروازو جوړولو په هغه فابریکې کې کار کوي چې په دې وروستیو کې په ګردیز ښار کې فعالیت شروع کړی، او زیاتره سروکاری د امونیم له فلز سره دی. هغه امریکا غکتول چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د کورونا او نورو ودانیو لپاره د کڑکای او دروازو په جوړولو کې د لرګي په پرتلا د اوسپنې استعمال ډیر شوی دی.
یو ماشین د کټای دی چې کټای چوکاټونه پلی راشن، او بل لیم دا چې ګرموي سبې سالور کونجه سره غږی سره کوي، او بل قاعده نه چې منځ کې دنده کوي دنده وهي، او یو د چفتې د کټای دا، او بل چې د دشګیرو دا شپږ پای ماشینه د پی وی سی لري، البته دا ټول باندې پیګم.
محمد یاسین نه کاله په کابل کې لو ترکانو سره په ورته کارخانه کې کار کړی، او تر هغه د مخه ایران ته په مزدورۍ پسې تللی و، خو وای چې حالت یې ډیر سخت مشکلات ګللې دي.
بالکل هم ګیران کې کار کوم، حالت څه کم دا کوم گزارانه کې دل بس یو ورځ به کارول لغه یو ورځ به پنځه ورځ به نو کنه نو د شکل افغانستان کاروبار شروع مونږ ډیر خوشاله شو ولا شکر او الحمدلله ډیر ښه ماشونه پنځه ورځې روانه ماشته
په دغه کارخانه کې چې د خام موادو لپاره یو ترکی شرکت تمویلوي پنځه لس کارګر په کار بوخت دي. د کارګر عبدالحمید په وینا همکاري فرصت ورته برابر شوی او هم پر کورنیو تولیداتو د افغانانو اتکا زیاتیږي.
نورو تجارانو سوداګرانو نن دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې خصوصا په پکتیا کې دا رقم شرکتونه جوړ شي. دا کم کسان چې خارج ته ځي الکانو نو دا به د کشته غر کې دونه خصوصا په دې وطن د آبادی لپاره نو تجارانو دا هیله ده چې خپل وطن کې پیسې واچي پنګونه وکړي او الکان سره کار شي.
په افغانستان کې د پنګونې په مخ کې تر ټولو ستر خنډونه ناامنی او د برېښنا نشتون بلل کیږي. د پکتیا د یادې فابریکې مسؤل داد محمد په وینا افغان سوداګر په خپل هیواد کې پنګونې ته ډیره لیوالتیا لري مګر یادو ستونزو یې مخه ډب کړي.
موږ دا منطقه سي دا رایشم ځکه ده دا د شپږو کورو دي اوسې دا جای د سمو شرکت جوړ کړی اتیا متر په درس کې سي دا مساوي کېږي 2400 متره نو دي کې شپږ کورونه جيږي باید له حکومت نه موږ دا توقو دا سي په پارک صنعتي کې باید په هر ولایت کې دا جوړ سي او موږ ته درې جربه څلور جربه مځکه راکړی سي نور سرمایه گذاري کې وکړو او نور خلکو ته کار کې جوړ سي دا به د حکومت ډیره مهرباني او د خلکو دي تشویق دا به یو لویه زمینه برابرې.
داد محمد وای چې د کارخانه پر جوړښت کې نږدې 2500 ډالر لګاه کړي. اغاز یې ته وی چې د شخصي پنګاونې په مخ کې پرتی ستونزې هوارې شي په ډیر لند وخت کې افغانستان د تولیداتو لپاره پر ځان بسیا کیدای شي.
موږ په دې شرکت کې په الحال درې بخښ دي. یو بخښ چې در سره مکمل دی پی وی سی شرکت ته چې دا ورسی او کړکی جوړیږي ټول مواد هم له ترکیه نه دي ماشینونه ترکی دي را سره. په دویم بخښ کې موږ د لرګو اغه کار کورسی جوړو سی پیغه کې ماشين د دستګاه د تاسیولې د لاسې په 2000 ډالر موږ د ترکیه نه راغوخته دا پیغه باندې د پرس دروازې جوړو درېمه پیغه طرف کې دی اين چادر یو دستګاه را سره دا سیغه ته اغه د ګلک ماشين وای په 2000 ډالر هم راوړی دا اغه نه چینا پیغه باندې هر قسم اين چادر جوړیږي.
د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا یوازینی نسبی لوی فابریکا ده چې پکتیا کې فعالیت شروع کوي. دولتي چارواکي او اقتصاد پهانی د شخصي پانګونې په برخه کې مهمه لاسته راوړنه بولي.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
د هوا ککړتیا په کور کې د ننوي یا بیرون د خلکو لپاره د امیروختیا په برخه کې یو غټه ستونزه ده. ډاکټران وایي چې کچیرته په کور کې د نن هوا ککړې د انسان لپاره خطر زیاتی ځکه چې د کور د مختلف شیانو نه کیمیاوي مواد خارجيږي او بیا موږ هغه تنفس کوو. خو په یوه نوې څېړنه کې دا ثابته شوې ده چې کچیرته په کور کې د نن نباتات موجودي د هوا د ککړتیا مخه نیول شي. نور تفصيل د امریکا غږ د خبريالي جسیکا برمن په دې رپورت کې اورو.
د نباتاتو نه بغیر انسانان ژوند نشي کولای ځکه چې هغوی هغه کاربن ډای اکساید جذبوي چې د انسان د وجود نه راوځي او په بدل کې نباتات اکسیجن خارجوي او مونږه تنفس کوو. د متحده ایالاتو د نیویارک ایالت د اوسېګو په پهنتون کې څېړونکي ودود نیری وای چې انسانان په دې خاطر نباتاتو ته ضرورت لري چې د هغوی نه خارج شوی اکسیجن اخلي.
Each of us breathe over 3000 gallons of air every day. And also we can't go without
هر انسان په اوسط ډول هر ورځ د 3000 ګلانو په شاوخوا کې هوا تنفس کوي او د 3 دقیقو نه زیات به سا اخستلو سړی ژوندۍ نه پات کیږي. دا په دې معنی چې د هوا پاکوالی او ککړتیا د انسان په ژوند کې ډیر اهمیت لري او موږ د سا اخستلو لپاره پاکه هوا ته بيخي ډیر اړتیا لرو. ساينس پوهان او ډاکټران وایي چې په کور کې د نننه د هوا ککړتیا چې کیمیاوي مواد له وجې پیدا کیږي د بیرون د هوا نه 3 یا 15 چنده زیاته خرابوي. په ساينسي لحاظ کوم کیمیاوي مواد چې په کور کې پیدا کیږي د بدلیدونکو عضوي مرکباتو په نامه یادېږي. په دې مرکباتو کې بنزین او فارمل ډیهایډ شامل دي چې په انسانانو کې د سرطان د ناروغۍ سبب هم کیږي. دغه مرکبات د کور د رنګ، فرش، قالینو، فرنیچر، د چاپ ماشين یا پرنټر او ذخیره شوو پټرول نه پیدا کیږي. په کور کې د هوا د ککړتیا له وجې ګنګسيات، سالنډي او ډول ډول حساسیتونه پیدا کیږي. په انننوي توګه خلک د خپل کورونو نه ککړه هوا د فلټرونو د لارې بهر ته باسي او د بیرون تازه هوا د همدې فلټرونو د لارې د کور دننه راځي. خغلی نیری وای چې دغه فلټرونه په برق چلیږي، لګښت هم زیاتی او هر څوک نشي اخیستی.
But we thought maybe we could use an easier and simpler
موږ په دې فکر وکړ چې د کورنا د ککړې هوا د استلو لپاره باید یو داسې لار پیدا کړو چې هم ارزانه وي او هم اسانه وي. څېړونکو معلومه کړې چې یو تر ټولو غوره او اسانه لار دا ده چې په کور کې دننه نباتات وساتل شي. دغه نباتات کاربن ډای اکسایډ او نور مضر غازونه په کور کې جذبوي. په دې خاطر چې څېړونکي معلومه کړي کوم بوټی په کور کې دننه مضر غازونه ښه جذبولی شي، هغوی 15 ډوله بیلابیل بوټي په یو کور کې کېښودل. په دې کور کې 8 ډوله بدلیدونکي عضوي مرکبات یا کیمیاوي مواد لیدل کېدل او هغوی غوښتل معلومه کړي چې کوم بوټی کوم مواد ښه جذبولی شي. څېړونکي ودود نیری وایي چې داسې بوټي هم هغوی تشخیص کړل چې په یو وخت کې 2 ډوله مرکبات او کیمیاوي مواد جذبول، او ځینې بوټي بیا داسې و چې یوازې یو ډول مرکبې جذباوه.
We would recommend that instead of having one plant, five of one plant, we chose one of each.
مونږ هم دې خاطر دا وړاندیز کوو چې د یو بوټي پر ځای د 2 ډوله بوټي په کور کې وساتل شي، ځکه چې هر بوټي د هوا د پاکولو لپاره مختلف مضر مواد جذبوي. دا سید هم نکېږي چې 15 یو ډول بوټي دې وساتل شي. د امریکا د هوایي فضا یا ناسا ادارې په 1904 اتیا میلادي کال کې په دې کار کوي چې په فضا کې د هوا د پاکوالي لپاره د بوټنه کار واخلي. ودود نیری وای چې همدې کار هغه هم وهڅاوه چې په کورونو کې د هوا د پاکوالي لپاره په بوټو تحقیق وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د سپورت ماینانو په شمول یو زیات شمیر خلک اوس بدن نه د ناپاکې وینې د رایستلو لپاره د کپینګ له چینایي طبي طریقې نه کار اخلي. په واشنگټن کې د امریکا غاک د روغتیایي چارو د خبریال د رپورټ غټي کې به تاسو ته په یو کلاس سید سلیمان شاه واوري.
کپینګ یا د مخصوصو پیالو په وسیله د ناروغه د بدن نه غوټه شوی او د ناپاکې وینې د راکش کولو او راوستلو دا طریقه اوس دومره عامه شوې چې حتی د اولمپیک سپورټسمنان هم له دغه زړې چینایي طریقې نه کار اخلي. ځینو خلکو شاید چې لیدلی چې د اولمپیک د لوبو په دوران کې د مشهور امریکایي لامبو وهونکي مایکل فلپس او څو نورو لامبو وهونکو په بدن باندې ګلابي رنګي غټ چاپونه یا نښې موجودې وې. دغه نښې د کپینګ د علاج نه وروسته پیدا شوې دي. د کپینګ یا د ګلاس او مرتبان له لارې د حرارت په وسیله د ناپاکې وینې د راویستلو قدیمي چینایي علاج په هغه هیواد کې تقریبا 6500 کاله قدامت لري او چینایان ورسره ښه آشنا دي. د دې قدیمي چینایي علاج یو مشهور امریکایي اکو پنچرستا وای چې دا ډیره ساده طریقه ده او د لوبغاړو لپاره ګټور هم ده. یو سپورټسمن د کپینګ نه ځکه ګټه اخیستی شي چې د بدن غوټه شوې او جامده وینې راوځي، ځکه کله چې وینه ولاړی عضلات پړسوب پیدا کوي او سم حرکت نشي کولی. د کپینګ علاج د وینې په صفولو کې هم مرسته کوي. د کپینګ علاج په دې شکل کېږي چې د یو ګلاس یا مرتبان په مرسته د بدن دردناکې برخې ته حرارت رسول کېږي او ګرمېږي، خو کله چې مرتبان یا ګلاس په قراره قراره سړېږي راجمع شوې وینه پورته خواته راکش کېږي او د باندې راوځي. د کولیټ میګنم په نامه یوه امریکایي ښځه چې بدن یې ډېر سخت درد کاو او عضلې دومره شخې شوې وې چې له حرکت نه لوېدلې وه وایي: زما په اوږو او ملا باندې ډېرې چاپې تاسو یې نه یي، خو دومره ورته ویلی شم چې د علاج دا طریقه ډېرې ګټې لري. د روغتیا او عصري طب ماهران وایي چې د دې طریقې د واقعي مؤثریت په اړه هغوی تر اوسه پورې کوم اسناد او شواهد نه دي موندلي.
درنو اوریدونکو، پښتو نیم ساعت خبری خپرونه په همدې پای ته ورسیده. په راتلونکو څو لنډو شیبو کې به د دری خپرونه هم د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیل شي. اوریدلې مه هېروئ، ورپسې به د خبرو اترو ګفتگو شنید خپرونه واورئ چې په استډیو کې به هم راسره میلمه او د کابل نه به هم میلمه ځان سره ولرو. موضوع به هم درسره شریکه کړم. په داسې حال کې چې یو شمېر ملي شخصیتونه او مدني فعالان د حکومت مشران خلکو سره د کړو ژمنو په عملي کولو ګرم بولي، د ملي یووالي حکومت جوړښت ناکام بولي، نو د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ مخالفت پر روان وضعیت څه تاثیر کولی شي؟ آیا د دوه مشرانو ترمنځ سیاسي ثبات ټینګ شي او کنه؟ تاسو هم بلنه درکو په خبرونه کې برخه واخلئ. تر بیا، الله مالشه.